ډیر زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینې برابرولو په هدف د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد بیا د یو شمېر هیوادونو په سفر راوتلی دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی د شپږو هیوادونو په سفر راوتلی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونو کسانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی د بین الافغاني خبرو د زمینې برابرولو په هدف شپږو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو بیان کې ویل چې د فبروري له 10 تر 28 د ښاغلي خلیلزاد دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پل لپاره روانې کړي دي. خلیلزاد به د همدې میاشتې تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان کې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. دا د افغان سولې د خبرو په تړاو د خلیلزاد 5 سفر دی. ښاغلي خلیلزاد هیله ښودلې ده چې د افغانستان تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د مخه به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. په هرات ولایت کې پرون لسګونه کسان د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ لاریون ته وتلي وو. دغه لاریونوالو د ولایت مخام مخته امنیتي ځواکونه وستایل او د ګلونو ګډې ورکړې. د لاریون یوې ګډونوالې حفظیه اعظمي ازادي راډیو ته وویل
و همی تجمع ما همی اراده و رضایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلان می‌داریم و این به معنای از این هست که ما خواست طالبان را که می‌خواهند پیشرفت برای ایجاد صلح در افغانستان داشته باشند با این شرط نمی‌پذیریم.
په هرات سربیره په پکتیا او خوست کې هم په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ساتنې او له هغوی څخه د ملاتړ لپاره لوی لاریونونه او پراخې غونډې جوړې شوې. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دا غونډې د طالبانو د یو مسؤل تر خبرو وروسته چې ویلي وو چې ویل کېږي د اردو د انحلال په اړه خبرې کړې وې ترسره شوې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر لري شوی مشر محمد عباس ستانکزي ویلي چې ده د اردو د انحلال خبره نه ده کړې، بلکې په هغې کې د اصلاحاتو موضوع یاده کړې وه. د کندهار د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت مقام مخ ته اعتراضیه ناسته پیل کړه. دوی وایي چې د کندهار د نوي والي په توګه د حیات الله حیات د ټاکل کېدو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې. د کندهار ولایتي شورا رئیس سید اجان خاک رضوال ازادي راډیو ته وویل چې نوي والي په زور څوک په دوی نشي تحمیلولای. حیات الله حیات 13 د ولسمشر غني په امر د ننګرهار له ولایته کندهار ته تبدیل شوی او باید د شنبه په ورځ خپله وظیفه پیل کړې وای. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشري کریستین لاګارد پرون د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستان نه د IMF له ملاتړه ډاډ ورکړ. دوی د نړۍ د حکومتونو دومې سرمشري د په څنډه کې ولیدل. اسلام آباد له مالي کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه د 8 میلیارد ډالرو پور غواړي. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د پوست قومندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په 2 اونیو کې وشي. خو جنرال جوزف فورټل چې پرونې خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل چې له سوریې نه د سرتیرو د ویستلو دقیقه نیټه په دې هیواد کې په وضعیت پورې ارتباط لري. تر دې وړاندې د دې موضوع په اړه ضد و نقیص رپورټونه خپرېدل چې په ځینو کې ویل شوي وو له سوریې نه لا دمخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې په یوې حیرانوونکې پریکړې سره له سوریې نه د امریکایي سرتیرو د ویستلو پلان اعلان کړ. ولسمشر ټرم ویلی دی چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې ده او دغلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری موجود دي. او روسیه هغه وشت ماشومان چې میندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د غړیتوب په خاطر په عراق کې بندیانې دي بیرته هیواد ته راستانه کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون وویل چې تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم 10 ماشومان هیواد ته راوړل شوي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې اوسنی راګرځول شوي 20 ماشومان د روسیې د لسو بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او له 4 تر 10 کلونو پورې عمرونه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی او د بین الافغاني خبرو اترو د زمینې د برابرولو هڅه کوي. په روانه خپرونه کې د بین الافغاني خبرو اترو د امکان په اړه د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د امکان په اړه د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم څرګندونې هم اوري.
د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي، مونتاژ به په همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسیون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته پور ورکوي. د انصاف پلټه کې او د ورکوښو یو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. زینو آسیایی او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه سفر پرون پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د سولې د هڅو د لا چټکتیا په خاطر د امریکا له متحدانو او ملګرو سره وغږیږي او له افغان حکومت سره به هم سلام مشورې وکړي. ولسمشر غنی بیا پرون په ننګرهار کې ویل چې طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره په کابل، کندهار او ننګرهار کې د دفتر ورکولو ته چمتو دي او امنیت به هم وساتي. په دې اړه صفی الله ستنګزی رپورت برابر کړي.
بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې زلمی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرو بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګډو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. په بیان کې راغلی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره رواني کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي دا 5م سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو ته پیلوي. خلیلزاد همدا لس ورځې مخکې خپل یو سفر چې پکې نوموړی هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته تللی و پای ته ورسو. د په قطر کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځې خبرې وکړې، هغه خبرې چې تر پخوانیو مذاکراتو د په باور ډیر پرمختګ پکې وشو. خلیلزاد مخکې ویلي و له تروریزم سره په مبارزې او د عسکرو د وتلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د بین الافغاني خبرو او بشپړ اوربند په څیر ډیر حیاتي مسایل لا هم پاتې دي چې کار غواړي. د رویټرز اژانس د پرونی معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د فبروري په 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوها کې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر خپرېدو څو شېبې وروسته ټویټ وکړ او ویل په واشنگتن کې له بیلابیلو چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبرې کړې. د خلیلزاد د هڅو یو لوی برخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دی. هغه څه چې افغان حکومت غواړي خو طالبان یې اوس لیواله نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یک شنبه د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت چمتو دی چې په کابل یا بل هر ځای کې دفتر ورکړي.
با اول د ټول افغانستان عزت طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکوي، په ننګرهار کې ورکوي، کندهار کې ورکوي. که موږ د دوی امنیتونه ساتو موږ مسؤل درې در سره نفره پوربند که راغله او بل او بونه او خواسته ده امنیتی و دفاعی قواهو را نغلل وای ورونه دی ورسر اکسونه اونه نیول.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازولۍ ویاند سهیل شاهین بیا پرون له رویټر سره په مرکه کې ویلي دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر د رسمي کېدو غوښتنه مطرح کړې. د په ننګرهار کې د افغان ولسمشر اشرف غني خبرو ته په اشاره ویلي چې د ده په خبره غني غواړي مسأله بلې خواته واړوي او د سولې روانو خبرو ته ضربه ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غني د تیر 2023 کال د فبروري په 28مه له طالبانو سره له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ او له هغه وخت راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره دایمي او باعزته سوله غواړي.
د سفیر استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته تازه سفر پیل کړی دی او ټاکل شوی دی چې په دې سفر کې د افغانستان د سولې په ترڅ کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې په برابرولو حتی وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون طالبانو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره په کابل کې د دفتر د پرانستلو پیشنهاد وکړ. د افغان سولې په تړاو د مسکو د وروستۍ ناستې یو ګډونوال او د پخواني ولسمشر حامد کرزي نږدې همکار عبدالکریم خرم د افغان ولسمشر دا پیشنهاد مثبت ګڼي او وایي که حکومت ښه دریځ غوره کړي په نتیجه کې به له طالبانو سره د خبرو زمینه ورته برابره شي. له ښاغلي خرم سره سفی الله استانګزي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې څنګه ممکن دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي.
د بین الافغاني خبرو موضوع خو پخوا هم یاده شوی او عملا دغه بین الافغاني خبرې ترسره شوې څو ورځې مخکې په مسکو کې د امریکا او
ما منظور دا و چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي دغه بین الافغاني خبرې
دغه به ډېر ښه کار وي. د موږ ټولو باید دغه هڅه وي چې دغه کار وشي. امیدوار یو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې چې حکومت ښه موقف اختیار کړي او دغه سلسله د بمباریو دغه سلسله د وژلو او انتقام اخیستلو د دغه ختمه شي او د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي او په خاص سترګه ورته وکتل شي. زه فکر کوم چې انشاءالله منتج به په همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي او دا به یو ډېر ستر پیشرفت وي. د موږ ټولو به هڅه همدغه وي چې دا وشي. دا کار
تاسو د حکومت لخوا د بمباریو او بریدونو د درولو خبره وکړله. آیا طالب طالبان داسې حاضر ښکاري چې بالاخره دوی به لږ څه خپل دریځ را نرم کړي او د بریدونو سلسله به راکمه کړي؟
زموږ من حیث هغه کسان چې د سیاسي قشر مربوط وو او هغلته مو حضور پیدا کړی و زموږ د ټولو نه غوښتنه همدغه ده چې دغه سلسله د خونریزۍ د افغانانو دقته شي او یو د اهدافو نه همدغه دی چې د خونریزۍ و جنګ هر څه زر چې وي دقته شي او نور خبره بیا په سلسله او په تدریج په خیر په مخ ولاړ شي.
خرم صاحب، د افغانستان اوسنی ولسمشر نن په شینوارو کې خبري وکړي، د موسکو په غونډه باندې انتقاد وکړه. اساسي انتقاد دا و ولسونو دغه خبره کړې و دم دا ویل چې موږ سوله د خبره په مکه کې غواړو او دا نور موسکو ته ورزي. د دې خبرې تعبیر څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د موسکو غونډه د سولې کوم روان بهیر کېدی، دا د هغو تکمیلونکې غونډه وه نه د هغو بدیل. او دا چې موږ سوله په مکه کې غواړو او په مسکو کې وشوه، زه ډېر په دغه موضوع باندې اصلا پوه نه شوم. په مکه کې خو د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه وه چې په مکه کې وشي. زه فکر کوم دا به د دغو دپاره شوي وي چې خلکو ته وښیي چې مکه د مسلمانانو مقدس ښار دی او مسکو چې د روسیې او یو وخت د شوروي اتحاد پایتخت و د افغانستان مجاهدین ورسره په جنگ و گمان کوم دا د خلکو د احساساتو نه یو نوه استفاده کول دي. په مکه کې د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه وه او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره چې کار وشي، خونریزي پکې قطع شي، صرف نظر د دغو نه چې هغه په کوم ځای کې وي هغه یو ښه کار دی، مثبت کار دی.
ولسمشر غنی او د دوه ویاندویانو ویلي دي چې په موسکو کې هیڅ ګډونوال اجرایی واک نه درلود چې د دوی خبرې بیرته عملی بڼه ترلاسه کړي. ستاسو اعلامیه هم ټولو ولوستله، په اعلامیه کې ځینې مهم مسایل راغلي وو. آیا په همدغو مواردو باندې به بیرته له افغان ولسمشر سره کېنۍ خبرې کوي؟ څه تصمیم لري په دې ارتباط؟
اول خو د موسکو د غونډې ګډونوالو هیڅ نه دی ویلي چې موږ حکومت یو او یا د حکومت ځای نیسو. اغلته د افغانستان د سیاسي قشر په نمایندګۍ خلک تللي وو، هغه قشر چې دائم د طالبانو تحریک ویلي وو چې د هغوی سره غواړي خبرې وکړي، او بعضې مسایل چې هلته ذکر شوي وو، مثلا د بندیانو مسله، هغه واقعیت همدغه دی چې هغه کار د حکومت کار دی، او په هیڅ صورت د حکومت د نفیه کېدلو او د دغه منځ نه د حکومت د ایستلو خبر نه نیت موجود و او نه فکر په دغه مورد کې شوی، او حتما دغه ټول مسایل پخوانی رئیس جمهور اصلا غوښتل د مسکو د سفر نه مخکې د رئیس جمهور سره وګوري، د خپله د زمینه مساعده نه کړه، او اوس هم حتما د ده سره دا مسایل مطرح کیږي او ټول جریان د ده سره شریک کیږي. همدغه رقم باندې به دا کار ادامه پیدا کوي انشاءالله.
ښاغلی خورم، ولسمشر غنی په شنوارو کې یوه خبره بله هم یاده کړه که طالبان د افغانستان په هر ځای کې چې دی یاد کړه، کابل، کندهار او ننګرهار په دغو سیمو کې، یا د ده په خبره په افغانستان کې که دفتر غواړي دوی حاضر دي چې دفتر ورته ورکړي.
دا خو ډېره ښه خبره ده، او دا د افغانستان د خلکو دپاره متاسفانه دا ډېر د خواشینۍ ځای دی چې دوی د افغانستان د جامعه مختلف خلک خارجي مملکتو کې یو د بل سره ګوري، او په خپله رئیس جمهور ابوظبي ته هیات ورلېږلی، او ابوظبي هم نه کندهار و نه کابل و نه ننګرهار و، هغلته هیات ورلېږلی و، او متاسفانه طالبانو حتی ورسره ستړي مشي هم ونه کړل. نو زه فکر کوم هغه به ډېر د خوشبختۍ ساعت وي چې افغانان په خپل وطن کې یو د بل سره خبرې وکړي. متاسفانه د خارجیانو په موږ باندې دغه حالت راستلی دی، او دغه جنگ په موږ تحمیل کړی، په افغانانو کې د مخالفتونو او د دښمنیو تخم کرلی، او په همدغه خاطر زه فکر کوم چې رئیس جمهور او همدغسې د موږ بعضې وزیران د جنگ او د خشونت او د انتقام خبرې پرېږدي، د ورورۍ او د صلحې او د اوربان خبرې وکړي.
ښاغلی خورم، په هغې اعلامیه کې چې د موسکو د غونډې ګډونوالو صادره کړله، په دوحا کې د طالبانو د دفتر مسله هم یاده شوې ده، نو تاسو خو هلته موافقه کړې چې په دوحا کې دوی ته دفتر ورکړل سي، او اوس په څه صورت کې دوی ته مثلا په کابل کې د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کېږي؟
ما خو تاسو ته مخکې وویل چې د طالبانو تحریک تر اوسه پورې حتی په خارج کې حاضر دغه تنه دی چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. ما تاسو ته وویل چې دوی ابوظبي ته هیات ورولېږل، هغوی حتی د لرې ورسره سلام ونه کړ. نو چې داسې حالت وي، خو په کابل کې دفتر جوړول خو ممکن نه دي. اما زه د ما خبر دغه ده چې د موږ آرزو به دغه وي، د موږ غوښتنه به دغه وي چې یوه ورځ طالبان په افغانستان کې لکه د خپلو نورو خویندو ورونو غوندې نه تنها دا چې دفتر ولري، بلکې هغوی په خپل نظام کې شامل وي. دا هغه اشتباه وه چې په بن کې وشوه چې دغه رفه شي، نو تر هغو وخته پورې خو ډېر کارونه او ډېر مراحل پاتې دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د امکان او د افغانستان د سولې د روانې هڅو دغه راز په مسکو کې د طالب استازو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د غونډې په اړه مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس او د هغه د نږدې سلاکار عبدالکریم خرم څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دیم بیا بکرم په لابشای والم یا په دالاس والم
و بنا لرو مرد حکومت خواهش لرو چیز مرد و بو بنا بس
پلیس بکر چی محکمی لخواستی
ازادی راڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاری پینز چپا ل احمد تکل نه بو ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي
امریکایي اونیزي واشنگتن اگزماینر په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي دای د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې او توافق ته د رسیدو هڅه کوي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل کافي وخت شته او دای باور لري چې په دې موده کې د سولې توافق ممکن دی. خبرونه د دې څرګندونو په اړه لیکي خلیلزاد هیله من دی چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یا د جګړې ښکېل اړخونه د سولې موافقې ته ورسیږي او یا به لږ تر لږه د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وشي چې با اعتبار انتخاباتو ته لاره پرانیزي. خو واشنگتن اگزماینر وړاندې یادونه کوي چې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو په خبرو کې د افغانستان حکومت حاضر نه دی. خبرونه په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د افغانانو ترمنځ خبرې باید ډېر ژر پیل شي څو افغانان وکولی شي چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره یو پلان جوړ کړي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. خو واشنگتن اگزماینر په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی د یوې وروستۍ مرکې دا وینا راخیستې ده چې وایي د سولې په برخه کې هر راز وروستۍ پریکړه به افغان حکومت کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د هغې اعلامیې په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي په کابل کې د جرمني د سفارت مخې ته د نږدې دوه کاله مخکې لویې چاودنې او یوې بلې ډلهیزې انتحاري حملې پلان جوړونکی چې د طالبانو له مهمو فعالانو څخه دی نیولی. د 2018 کال په می میاشت کې د کابل ښار په ډیپلوماتیکه سیمه وزیر اکبر خان کې سترې ټرک بم چاودنې یو نیم سل کسان ووژل. ملي امنیت د محمد شریف په نوم مشکوک کس د دې چاودنې او په کابل کې د یوې امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ د حملې د پلان په جوړولو تورن کړی او له دوو نورو کسانو سره چې وایي له هغه سره یې مرسته کوله نیولی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې شریف او په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جلب جذب مسؤول ابو عبیدالله متوکل د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په جلا عملیاتو کې نیول شوي دي. نیویارک ټایمز د ملي امنیت ادارې د ځانګړو ځواکونو وروستیو عملیاتو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي په کابل کې په وروستیو څو میاشتو کې په تروریستي حملو کې نسبي کموالی راغلی چې په پلازمینه کې د دې او نورو افغان ځواکونو تصفیوي عملیات یې یو مهم علت دی.
او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د دې چمتووالي ترڅنګ په پاکستان کې په اقتصادي برخه کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. اسلام آباد له مالي کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق نه د 8 میلیارده ډالرو پور غوښتی دی. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف له ملاتړه ډاډ ورکړ. میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سر مشریزه کې له عمران خان سره خپله لیدنه ښه او رغنده وبلله. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالي ملاتړ ټینګار وشو. د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالی مرستو پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی و خو کومې موافقې ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. د آی ایم ایف مشر میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ یې کېښودل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اوومې سرمشریزې ته په وینا کې وویل حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي. هغه وویل دا اصلاحات دردناکه خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي.
We have a reform agenda. And as I repeat, reforms are painful.
کله چې تاسو اصلاحات راولې خلک کړيږي لستونځو سره مخ کیږي. اصلاحات د جراحي عملیاتو په سیر دی او کله چې دا عملیات کیږي ناروغ دی وی مودې لپاره کړيږي خو بیا ورسته برته کیږي.
The patient suffers but then he improves.
عمران خان زیاته کړه حکومت د مالک اثر د کمولو لپاره هڅه کوي. پاکستان چې لنولو سواتیم کالونو رئیس څو واره د پیسو لنړیوال صندوق IMF پور اخیسته پیسې کمی شوې او لمالی کرکټ سره مخ ده. اسلام آباد روسي وار په در دلسم کال کې د پیسو لنړیوال صندوق شپږ میلیارډ او شپږ سو میلیون ډالر پور ترلاسه کړی و. عمران خان واک ته رسیدو سره سم د سپمایو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې. متحده عرب امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې درې میلیارډ ډالر پور ورکړی. سعودي عربستان هم د شپږو میلیارډو ډالرو ژمنه کړې. د پیسو نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک وړاندوینه کوي د پاکستان اقتصاد چې تیر کال 15.8% پرمختګ درلود سکال به دا پرمختګ څلورو یا څلورنی مته راښکته شي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، آزادی راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله آزادی راډیو اورئ. آزادی راډیو په انټرنیټ کې د آزادی راډیو پر ویب پاڼه آزادی راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د دې کمیسون منشي او ویاند علیرضا روحانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اهل هنود د حوزې په ګډون د درې ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسون ته سپارل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د لوګر، بادغیس او غور ولایتونو وروستۍ پایلې ورته سپارل شوې چې سبا اعلانېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د پاتې اولسو ولایتونو د رایو په وروستۍ لیست چټک روان دی او ډېر ژر به اعلان سي. د دغه کمیسون منشي او ویان علیرضا روحاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د درې ولایتونو وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته سپارل شوی. هغه وایي د درې ولایتونو بادغیس، غور، لوګر او اهل هنود د حوزې وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته لیږل شوی. په پاتې ولایتونو چټک روان دی. له کابل تبا د ټولو ولایتونو پایلې پراتلونکي اونۍ کې اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د ولسی جرګې د اتلس ولایتونو د رایو وروستۍ لیست اعلان کړی او یاد کمیسون بریالیو کاندیدانو ته باور لیکونه هم ورکړي دي. د دغه درې ولایتونو له اعلان سره د اعلان شویو ولایتونو شمیر 22 ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شکایتونو کمیسون تیر ورځ ناوخته ورته د درې ولایتونو او د اهل هنود د حوزې د رایو وروستۍ پایلې ورسپارلې دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ورسپارل شوې رایو پایلې اعلان کړي.
تیر ورځ ناوخته د ټاکنیز شکایتونو کمیسون د درې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې د ټاکنو کمیسون سره شریکې کړي دي چې هغه بل سیستم سره سر ورکوي او لږه وروسته به ان شاء الله تر سبا پورې نهایي کوشش دغه دی چې دغه درې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي. په ټوله کې د ټولو نو پاتو ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې هم په ټاکنیز شکایتونو کمیسون پورې اړه لري تر څو دوی څېړنې وروستۍ او نهایي کړي او له هغې وروسته یې له موږ سره شریکې کړي او موږ وروسته د تطبیقاتو نه هغه
ټاکل شوی چې د ملي شورا د غړیو رخصتۍ د هود میاشتې په 15مه نیټه پای ته ورسیږي. ځکه نور پر انتخاباتو د څار بنسټونو غوښتنه کوي چې د رخصتۍ له پوره کېدو مخکې باید د ولسی جرګې د رایو نتایج اعلان سي. خو د انتخاباتو کمیسون وایي هڅه دا ده چې د ملي شورا د رخصتۍ تر ختمېدو مخکې د پاتې ولایتونو نتیجې هم بشپړې او بریالي شوي کاندیدانو ته باور لیکونه وویشل سي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
ورته لاړ دي سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسوم راوله ودوی تکالی کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې دوهمې نیمې ته رسېدلې او په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرامونه اورېدلی شئ. خو له هغې مخکې اوس دا د 8:30 بجې کېدونکي دي، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.